تکرارو خو اوس لنډ خبرونه. بریتانیا د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و په غونډه کې له افغانستان سره د 15 اویا میلیون پاونډ یا 100 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په هندوستان کې لسګونه ایثار افغانان کابل ته ورسول شول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکن لار وکارول شي. په فرا ولایت کې یو دینی عالم وشل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړی چې که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي درنه به یې پریکړي. امریکا له اوکراین سره د کلنیو تسلیحاتي مرستو ترڅنګ دغه هیواد ته تیر اکتوبر د جاویلین ډوله ټانک ضد دیرش راکټونه ورکړي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په نننی ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو قضایي چارو او د مدافع وکیلانو پر مسئلو خبرې کوو. ډیر خلک شکایت کوي چې محکمې غیر فعال دي او حقوقي چارې پر مخ نه ځي. ځینې حقوق پوهان وایي چې طالبانو داسې کسان د قاضیانو په توګه معرفي کړي چې له حقوقي او قضایي چارو سره چندان بلد نه دي او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هم نه دي کړي. له همدې کبله یو شمېر تورن کسان بېل دي چې محاکمه شي په محبسونو کې پراته دي. یو بل ستونزه د قانوني خلا ده. ډیر خلک نه پوهیږي چې اوس په افغانستان کې کوم قانون نافذ دی. د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو نشتون بل مشکل دی چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ستونزې رامنځته کړي دي. په روانه خبرونه کې زموږ میلمانه دي د حقوقي چارو کارپو د پخوانی ولسمشر پخوانی سلاکار او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس عبدالستار سعادت، د سیاسي حقوقو کارپو ښاغلی صلاح الدین سعیدی، مدافع وکیل او د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي اغلی تمنا صدیقی، همدارس مدافع وکیل او د حقوقي چارو کارپو ښاغلی زرین ستانکزی. لوبړی شروع له ښاغلی ستانکزی څخه کوو چې په هرات کې د مدافع وکیل دی، ډیرو خلکو سره سروکار لري، هغو خلکو سره چې همدا اوس حقوقي مسالې په جریان کې دي. ستانکزی صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست، ویل کیږي چې په محکمو کې یا کار بیخي په مخ نه ځي او یا ډیر ورو په مخ ځي، مشکل په څه کې دی؟
البته د خلکو شکایت او ستونزه تر ډیره په ځای ده. لکه څنګه چې تاسو په خپله مقدمه کې وویلې، په هرات ښار کې شهري محکمه د خلکو پر مخ تړلې ده، اما په ولسوالیو کې اجراءات کیږي. البته دلته دوه ستونزې موجودې دي. یوه ستونزه د جزایي موضوعاتو ده، یعنی د هغو متهمینو چې هغه په بعضو جرایمو باندې تورن شوي دي او تر تعقیب لاندې راغلي یا په محبسونو کې دي. بله ستونزه هم په حقوقي موضوعاتو کې ده. د هغه کسان چې تورن دي، د تورنو کسانو برخلیک دا چې څارنوالیان یې په اصطلاح په پخواني شکل سره نه دي فعاله، د دوی دوسیې په خپل وخت سره نه څېړل کېږي او محاکمو ته نه رسېدګي کېږي. خلک همدغسې چې د پولیسو لخوا یا د امارت د مجاهدینو لخوا نیول شوي دي، محبوسو ته انتقال شوي دي، همداسې د برخلیکه پراته دي. او بله ستونزه دلته د هغه لکه تاسو چې وویل د مسلکي او قضایي قدر کمبود ده. دا مسله باعث دې سره ده چې د خلکو حقوقي ستونزې په هغه لازمي شکل سره په مخ ولاړ نه سي او ډیری متهمین په محادثو کې بې برخلیکه پراته اوسي.
محترم مدینه احمدزی، ځینې خلک وایي چې په حقوقي دعوو کې دوی ډېرې ستونزې لري ځکه چې د طالبانو قاضیان ډېر بلد نه دي له حقوقي مسایلو سره.
مخکې به څارنوالیو کار کولو، اوله محکمه وه، دومه او درېمه، اوس بلکې فعلا یعنی فقط شهري محکمه فعاله ده چې ابتدایه محکمه ورته وایي او بل حالت کې دا چې دوی اصلا مسلکی نه دي. ډیر کې ک سرنوال وو، ک وکیل وو، ک قاضي وو، ټول مسلکی خلک وو، ځکه چې تعلیم یې کړی وو، حتی د ډاکټرا په سات هم موږ نفر لودو په قضا کې. اما اوس مهال دی مسلکی نه دي، هیڅ معلومه نه ده چې د چیش په اساس فیصله کوي. موږ چې اته ما یو چا متل چې ډیر ماته هم کړی وو، ک یو دفاعي د اقل ماته ترتیب ک موږ خو نو اجازه نه ورسو. دا د فایم چې ورته جوړه کړل وروم دی کلاوي چې موږ د قانون اساس نه پیژنو. قانون اساسي مدني جزا یو نه من، او اس دلیل معلومه چې د چیش په رویت باندې دوی فیصله کوي. نو د دې لپاره قانوني چې مدني دي هغه ټول تعطیل حالات کې دي، هیڅ سرنوشت معلوم نه دی. هغه کسانو چې خپل عمر ضایع کړو په دې افغانستان کې وکاله اته کاله ادعا وکړه، حتی هغه هیڅ تطبیق ته روان دي، چې یعنی فیصلې شوي دي درې، او دا باید تطبیق سي په کابل کې کورونه به ترته تسلیم سي. هغه وایي چې موږ نه تطبیق کوو، تطبیق کول نشته، قرار پیږدي تر هغه وخت موږ تصمیم پوهیږو.
که څنګه چې په سر کې مې هم وویل، ځینې متهمان وایي چې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. مثلا که څوک په بندیخانه کې به محکمه پراته دي، هغه غواړي چې له مدافع وکیل سره خبري وکړي، لیکن مدافع وکیل ته اجازه نه ورکول کیږي. یو بل موضوع هم چې موږ په ځینو خلکو په شکایتونو کې اوریدل دي، هغه دا چې اکثره متهمان نه دي خبر چې په دوسیو کې ورته څه لیکل شوی دي. دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپل دوسیه وګوري، په خپل یا مدافع وکیل وګوري.
تر دې پورې څنګه ځکه چې د مدافع وکیلانو انجمن هم اوس فعلاً په تعلیق حالت کې ده، او هغه قوانین چې متهمینو ته د هغوی اساسي حقوق ورکړي وو، لکه د جزایي اجراءاتو قانون، هغه هم په تعلیق حالت کې ده، یا د جزا کود. نو دا مسله باید چې دې سوي ده چې له چا سره استدلال هم ونشي کړی چې دا د متهم حق دی چې دی باید له خپل اتهام خبر شي، او دی باید له خپل د دوسیې اوراقو ته لاسرسی ولري، یا د اقل هغه تور چې په لګول شوی دی په اړه باندې دی باید معلومات ولري. په دې اړه باندې یو لړ ستونزې او مشکلات شته، او چې موږ خپل هم په دې موضوع داسې قضایه او سره مخامخ شوي.
بله، ډېره زیاته مننه. آیا تاسو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې کوم قانون نافذ دی؟ ځینو خلکو ته دا هم یو سوال دی. پخوا مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت راشي، دوی به همیشه ویل چې زموږ قانون قرآن دی، لیکن له دې سره سره هغه منبع او اساس ګرځېدی شي قانون پکار دی یو هیواد ته. پس پوهیږئ چې اوس د کوم قانون په اساس باندې په افغانستان کې حقوقي مسائل حل کیږي؟
په جزایی قضایاوو کې خو به تر ډېره پورې فکر کوم داسې یو څه سلیقوي برخود روان دی، او تر ډېره هم رسیدګي نه ده شوې. په حقوقي قضایاوو کې منبع حنفي فقه اعلان شوې ده، ولې که موږ د فقه بحث لاړ شو، د فقه بحث ډېر یو غټ بحث دلته دو مشکله مخامخ کېږي. یو شکلیاتي مسایل دي چې باید هغه د شکلیات او اجراءات په تشکل سره اوسي، د دې احکام څنګه ولټول سي. بل ماهوي موضوعات چې هغه د قضیې ماهیت په کوم استناد باندې حکم شي، له دواړو کې مشکلات شته. په شکلي لحاظ باندې سره